سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
دا روکو راست سپینې خبرې د خبرونه ډیره درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیلم زینب شباشنا او حفیظ آصفی ساسه قربانی قدرمن اوریدونکو د نن ماخام د بحث موضوع ده نن په چین کې د افغانستان په اړه د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای په قربتوب غونډه پیل شو چې سبب هم دا غونډه دوام ولري د غونډه ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ور بلل شوی دی او لبل خوا د غونډه په څنډه کې نور لیدکاته او نور ناسه هم کیږي اسفیسر
بله امیر خان که شما گفتین در حاشیه نشسته که در چین به میزبانی وزیر خارجه چین برگزار میشه در مورد افغانستان و دو کشورهای همسایه افغانستان حضور داشتن همزمانی به در شهر آنهوی چین یک مذاکرات ترویکا یعنی سه قدرت جهانی روسیه امریکا و چین به اضافه پاکستان حضور پیدا میکنند و در مورد افغانستان صحبت میکنند این موضوعات است که در این برنامه خبری با مهمانای محترم در میان میگذاریم
بله.
قبل از اینکه مهمانا را معرفی کنیم به گمانم میریم سراغ تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان
بله
السلام علیکم تر نو ویدم کو تاسو ته د امریکا په کاشنا رادیوونه د ریسټ خبرونه اورئ د چین د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د مارچ په 10مه او سبا یو 10مه په چین کې لیدنه وکړي او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته هم په دې خبرو کې د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان زیا احمد تکل ویلی د امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئت نن د چهارشنبه پورس چین ته ورسیدو په عین وخت کې امریکا چین روسیه او پاکستان د ترویا کاجم په نوم باندې د خپل لیدنو په لړ کې نن په چین کې مجلس کوي نور تفصیل یې د نوشابه آشنا ناوړي
د چین او امریکا خارجه وزارتونو د سه‌شنبه پورس دا ویلی و چې یو جګپوړی امریکایي ډیپلوماټ به همدا ونه په چین کې د چینایي روسي او پاکستانی وزیرانو سره د افغانستان په مسایلو وغږیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واین ویلي دی چې د چوریکا پلس په غونډه کې به د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازی توماس وست ګډون کوي د چوریکا پلس په ډل کې د پاکستان په شمول د نړۍ ستر قدرتونه متحده ایالات چین او روسیه ګډون لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند ویلی واشنگتن په دې باور دی چې د تریکا پلس غړي په دې کې مشترک ګټ لري څو طالبان دی و هم شموله حکومت له ترهګری سره په مبارزه او د افغانستان د اقتصاد په بیا رغونه کې په خپل شمنو عمل وکړي نو شاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
د طالبانو لخوا په میرمنو د محدودیتونو لګیدو او د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګي وبندیدو سره هم مهاله د بشري حقوقو د څار سازمان د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې د طالبانو دغه اقداماتو ته په خبرګون کې پر هغوی هم باید بندیزونه ولګي د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسول هیدر بار نن د چهارشنبه پورز یعنی د مارچ په 10مه په یوه رسمي اعلامیه کې د افغانستان څخه بهر د طالب چارواکو په سفرونو ته بندیز لګولو غوښتنه کړې ده او دایم ویلي دي چې له طالبانو سره د دسې غونډلو جوړولو څخه ډډه وشي چې د هغوی د اعتبار زیاتېدو سبب ګرځي د بشري حقوقو څار سازمان د خزو د چارو مسول د مرسته کوونکو هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا، جرمني، برېټانی او اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي طالبانو په شاوخوا دوونه یو کې پر خزو او نجونو باندې تازه محدودیتونه لګولي چې په کور دننه او بهر ورته خبرګون خوتل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو او بشري فعالانو د خپل سر نیونو د دوام په اړه اندېښنه خوده لیده او د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تازه پیښه کې په هرات ولایت کې د خالد قادری په نوم یو افغان خبريال نیول شوی او تر دا مهاله یې برخلیک معلوم نه دی د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی دی چې ښاغلی قادری د طالبانو حکومت د منتقدینو څخه وو او په ټولنیزو شبکو کې هم ډیر فعال و. د خالد قادری خور حمیره قادری ویلي چې ورور یې د تیرو دوه ورځو د طالبانو په بند کې دی او تر دا مهاله یې د ورور د وضعیت په اړه معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNDP نن په یوه رسمي اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ولس باید له یاده ونه باسي. د UNDP مؤسسې عمومي رئیس دا غوښتنه ځکه کړې ده چې نړۍ د اوکراین جګړې ته توجه اړولې ده. د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام رئیس اخیم سټاینر د مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې خدمت او د خلکو د ژغورنې ماموریت ته دوام ورکړي. خغل سټاینر د طالبانو لخوا د نجونو د متوسطې او لیسو په بندولو هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې UNDP به د ملګرو ملتونو د نورو ادارو سره په ګډه کار او هڅه وکړي چې نجونې تعلیم وکړي، ښځې خپلو کارونو ته ستنې شي او د هغوی حقوق خوندي شي. د افغانستان د ایسای او معلوماتو ملي ادارې نن په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس درلودو او د خپلې وی تازه سرشمېرنې معلومات خپاره کړل. د دې ادارې په موندنو کې د افغانستان نفوس 4.3 میلیونه خوتل شوی دی. په دې کې 19 میلیونه نفوس یعنی 55% نارینه دي، 14.8 میلیون یعنی 9% ښځې دي. په دې احصایه کې دا ویل شوی دی چې د دې ټول نفوس 10.6% په اطرافو کې اوسېږي، 25% یې په ښارونو کې اوسېږي او 4.4% یې کوچیانه ژوند لري. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د خوراک نړیوال سازمان رئیس وی په اوکرين کې روانه جګړه به د دویم نړیوال جګړې وروسته په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ شي. د WFP رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سیشن بي پروزیول په اوکرين کې د میاشتې اوږدې جګړې په جریان کې خلک د یوې مړۍ وچ ډوډۍ د پاره په لیکو کې ولاړ دي. د بیسلی په وینا د نړۍ 50% غلچات د اوکرين ناخستل کېدل چې د نړۍ 125 میلیون خلکو ته رسیدل، خو اوس خبرداري ورکړي چې دا غذایی مواد اوس نشته او د یمن په څیر جنگ ځپلو خلکو ته به مرستې بندې شي. د خوراک نړیوال سازمان د رئیس په وینا یوازې اوکرين او روسیا د نړۍ 30% غنم، 40% جوار او د 95% پورې د مرګولي او شړشمو تیل تولیدوي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وی لویدیز دې ته ګوري چې روسیا په اوکرين خپل بریدونه کم کړي. جمهور رئیس بایدن د سیشن به پر زیول غربي متحد هیوادونه دې ته منتظر دي چې روسیا خپل هغه ژمنې عملی کړي چې ویل د اوکرين د کیف خار او شمالي خرچرنی هیف شاوخوا خپل پوځي تحرکات کموي. بایدن وی د بریتانی، فرانسې او ایتالیا د مشرانو سره د ټلیفوني خبرو وروسته ټول دې ته ګوري چې روسیا خپل ژمنه پوره کړي. د امریکا د دفاع وزارت دا تایید کړی ده چې روسیې په لکشمیر کې خپل پوځي قطعات د کیف له شاوخوا ایستلی دي، خو لا هم د روسیې په شمنو شک لري. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
روکو راس صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه در کور است. اسپین خبری د خبرونه اوریدونکو است. مننه چې تر دې شیویم حوصله وکړه. قدرمون اوریدونکو، په یاد موضوع بحث د ملمنو سره دوام ورکو یا پایل کو، خو په پایل کې به قدرمن ملمانه تاسو درو پیژنو. ملمانه په خبرونه کې د سیاسي موضوعات یا مسایلو شنون کې نجیب الله آزاد او همدارنګه بل سیاسي شنون کې هاشم دانش صاحب ملمانه دي. هله ته زموږ غواوري او په خبرونه کې وصلی دانش صاحب ستړي مشي. دانش صاحب لا خبرونه کې حضور نه لري. آزاد صاحب تاسو ته خلاص و.
مننه جوړ پخایت.
مننه چې بلنه مننه د خبرونه کې مونږ سره هستی. په چین کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوې ده نن لومړی ورځ ده. سبب هم دوام وکي. چین د دا ډول غونډو د جوړېدو نه څه هدف لري او څه تر لاسه کولی شي؟
په چین کې دغه روانه غونډه چې نن د سبا لپاره ده، په ظاهرا د افغانستان موضوع اجنډا ده، لکه زه فکر کوم چې افغانستان د وضعیت سره سره په امریکا د وټونو ورسته د افغانستان د نظام د رنګیدونو ورسته افغانستان هغه ټاکوبې دی چې ډیری هیوادونو ته هم غواښ دی او هم غواړي چې هغه فرصتونه په دې معنی چې د دې ټاکوبې څخه استفاده وکړي او د بل په وړاندې رقابتونه هغه رقابتونه چې تر قدرتونه لري د چین د بهرنیو چارو وزیر سمود وړاندې یاته روانه افغانستان ته راغی او د دې د کاته د طالبانو د مشرانو سره ټول تمرکز په دې باندې و چې د افغانستان د خاورې څخه د دې په وړاندې استفاده وکړي په چین کې یوګوریان همیشه د چین د دولت وړاندې د ریډلې دی او بیا ورو جګړه کړي دا او افغانستان د چین سره شپږاویا کیلومتره د واخان په پوله باندې پوله ورسره لري همدارنګا د ترکمنستان د ترکستان د ازادي زما غاوري
bale او بالکل تاسو په کې مهرباني
ځکه چې ستوري هم بل زنګ راوړو نو د ترکستان د ازادي غشتونکو یا د ترکستان د منځنی اسلامي حزبونو چې هغه د فرهګر په نوم دلی دی یو سره د یګوریانو اړیکې دا د مسایل باندې بحث وایي او د دې ترڅنګ چین په تیر کې غشتل په ځنګړی توګه په تیر څلور پنځو کلونو کې چې په افغانستان کې ستره زیربرای پروژو کې پنګاچونه وکړي چې امریکا یې مخنیوي کاوه نو هغه فرصتونه هم دیتو ساتي خو د دې لاسته ته ټول مهمه برخه ده چې ظاهرا د افغانستان ایجنډا وی د افغانستان په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره همدارنګه د افغانستان اوسنی حاکمان د هڅول چې د نړیوالو اورکونو اصولو لمخې سیاست تمثيل کړي لکن په تر پدې ته شاز فکر کوم چې یو بل بلاک هم څه کوي ځکه په دې ناس کې هغه هیوادونه ګډونوال دي چې هغه د امریکا سیال هیوادونه لکه خپل چین ایران که څه هم روسیا نسته په دې ناس کې لکن د روسیې تر نفوذ لاندې هیوادونه د ازبکستان او تاجکستان او نورو مدني اسیا هیوادونو شدي هغه حضور لري او وس د یوکرين په جګړه کې روسیا غواړي چې د یو بلاک داسې بلاک برخه شي چې هغه د متحده ایالاتونو یا د ناتو سره په دښمنۍ رقابت کې وي په ټوله کې په سیمه کې تر ټولو قوي بلاک رامنځته کړي هڅه دا چې چین غواړي چې د بلاک رهبری وکړي او پراکټون کې د نړیوال اقتصادي او سیاسي او نظامی ډګر کې رقابتو کې د متحده ایالاتونو سیال اوسی یا یو ډول خپل دې لوی اختلاف ولري چې په هغه کې موږ ولرو چې پاکستان هم په دې ناسته کې یو له ګډونوال څخه د پاکستان غوښتنه هم دغه وا پاکستان یو ډول وړاندیز و چې په دې ناسته ترسره شي او د پاکستان لومړي وزیر روسیې ته هغه مهال سفر درلود چې روسیې پر یوکرين باندې یرغل وکړي نو په لوی انځو کې یو څو ګورو د یو بلاک رامنځته کول دي او ظاهرا د یو اجنډا په نوم باید ورک ول شي چې تر څو هغه د بلاک غړي د امانت سي او پر هغه ابتدایي مقدماتي برخه باندې کار وشي چې هغه لپاره د افغانستان نوم ورکړي خو زه فکر نه کوم چې د افغانستان لپاره د اساس ځانګړي نتیجې د افغانستان د ولس لپاره یا د طالبان لپاره ولدي
مننه
تشکر آقای آزاد یک سوال هم میکردم با تقدیم سلام خدمت شما که خب بعد از وضع محدودیت های اخیر بر بانوان در افغانستان که حکومت طالبان با واکنش شدید جامعه جهانی روبرو شد و حتی به مثلا همهی است که شماره از کمک ها را فعلا به حالت تعلیق در بیاره چین از نزدیکی بخصوص شما فرمودن که خب یکی هم تشکیل بلاک است با کشورهای همسایه افغانستان و یکی هم تا ای که با حکومت طالبان تعهد و پیمان های را و تعهد کمک ها را بکنن چی نفع میبره از چین؟
خب تا جایی که ما رفتار و برخورد و عملکرد طالبان دیده بخصوص در این هفت ماه گذشته که طالب در قدرت است قبلا در 20 سال در جنگ بوده و کوشش میکردن که توجیه کنن مسائل را اما فعلا که در قدرت است محدود کردن مکاتب روی دختران زنان مامورین دولتی کسایی که مامورین تخنیکی بودن و در گذشته هم در تمام نظام ها کار کرده بودن اونا در بخش تخنیکی همیشه در بخش مسلکی بودن سیاسی نبودن اونایی بودن که تمام ماشین دولت را چپ میدادن یک نوع بالای اونا فشار آوردن که ریشماندن و کلا و لنگی و این مسائل و ضمن بعضی خانما را که اونا ویزه های بعضی کشورها را داشتن حتی محصیلین بودن و اون محصیلین کسایی بودن که بورسا را به دست آورده بودن اونا را تیاره پایان کردن که محرم ندارن این مسائل است که مسائل ایدئولوژیک است ایدئولوژی طالب که نمایندگی از اونا میکنه همین است من فکر نمیکنم که چینیان شد های دیگر بتواند که چنین قناعت را به طالبان بتان یا انعطاف را در وجود اینا بیارن، چون روزی که به نام سازمان کشورهای اسلامی نشسته در اسلام آباد برگزار شد، همان روزی بود که طالبان اعلام مسدود کردن مکاتب روی دختران ناکرد. یعنی در چنین روزی که در یک طرف برای طالبان لابی صورت میگیره، پاکستانی ها که میزبان اون نشست بودن و به تمام توان خود تلاش کردن همیش که برای طالبان لابی کنن و از ملل متحد بارها خواستن که طالبان رو به رسمیت بشناسن و سفیر طالبان در نشست های ملل متحد حضور داشته باشه، در همان زمان همان کشوری که میزبانی برای از نشستی برای نفع یا لابی طالبان میکردن، طالبان چنین اقدام را کردن. و ما دیدیم که کمک هایی که یا پروژه های بزرگ جهانی که از طرف بانک جهانی بوده و بعض ایجنسی های ملل متحد بود توقف یافت و یک پروژه هایی بود که مستقیما برای منفیت مردم افغانستان بود، نه طالبان و مردمی که فعلا متاسفانه 90% مردم افغانستان گرسنه هستن، بیشتر گرسنه میشن. در کل میتوان گفت که ایدئولوژی طالبان ایدئولوژی است که تنها و تنها در فکر اینا پیچکاری شده و روی اونمو عمل کرد میکنه. ما به هیچ عنوان به این باور نیستم که چنین نشست هایی که من خودم به این باور هستم که برای یک ساخت بلاک برگزار میشود بتواند که طالبان را کنار بتواند که اونا در چارچوب عرفهای بین المللی یا در کنوینسیون ها و اصول های بین المللی اونا رفتار کنند و برای نه تنها که برای مردم خود قابل پذیرش باشن جامعه جهانی اونا را بپذیرن. بله. فکر نمی‌کنم که این شخص با چنین عمل کرده که طالبان دارد اینا کمک کند که از این عمل کرده اونا را
تشکر آقای آزاد. تشکر
آزاد صاحب، تاسی بلاک د جوړولو خبره کوي او د زنو مسایلو چې د طالبانو لخوا تر سره شوی دي هغه ته اشاره وکړه چې په سر کې د نجونو د مکتبونو تړلو د طالبانو وروستیو کړنو په کتو چې دغه وروستي اقدامات چې د طالبانو لخوا شوی دي د دې سبب شو چې امریکا په دوحه کې خبرې د طالبانو سره لغو کړي د وروستي اقداماتو ته په کتو. امتقا وروستی اعمال ده طالبانو که در جنوب مکتبونو تړل دی، ده بشری حقونو نقص ده، پا سفرونو بنده بندیز ده چه تصورت اشاره وکړله، ده څومره نور هیوادونو ده ولو که ده بلاک جوړولو په فکر دی ستاس په نظر او سمبولیک نوم ورکه غونډه ده پاره څومره ده مسائل مثلا روسی، چین، پاکستان ده مرکزی اسیا هیوادونو ده څومره ده افغانستان په تړاو ده مسائل مهم دی، آیا په غونډه کې به جدي هم ده مسائل مطرح شي؟ په یو غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون لري.
ګورې که څه هم د طالبانو را تک سره سم طالبانو وخت نا وخت داسې کړنې وکړې، داسې اعلانونه وکړل چې هغه د نړیوالې ټولنې او د افغان ولس لپاره د منلو نه و، وخت نا وخت وغندل شول هم د افغان ملت لخوا هم د نړیوال لخوا. لیکن په کندهار کې چې کومه ناسته وشوله، طالبانو مشرتابه چې کومه ناسته ترسره کړه، د هغه نه اوسه 10% ډېرې لویې پرېکړې وشوې چې په هغه کې د انجونو په وړاندې د ښوونځیو بندېدل دي، په هغه کې د مامورینو پر مامورینو فشار راوستل دي چې هغه د غیرې پرېږدي، همدارنګه پټکه یا خولۍ یا اوږه د میرمنو د سفرونو مخنیوی او په تازه د ډېری نړیوالو رسنیو د امریکا غږ په شمول پرې هغو بندیزونه لګول، دا ټول څه د کندهار د ناستې راور سره پیل شول. دا په دې معنا چې په کندهار کې په ځینو لویو تصامیمو چې په بیلګې همدغه دي په یوه اونۍ کې وسولې هغه باندې تصمیم نیول شوی دی. کله چې طالبان په دې تصمیم نیول دی، زه په دې باور یم چې کندهار کې ممکن یوازې طالبان نه و، د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان نفوس په دې ناسته کې ډېر زیات و. کله چې پرېکړه په دغه کچه باندې کېږي نو که چېرې په دې ناسته کې ظاهرا په دغو مسایلو باندې ټینګار هم وشي او هڅه وشي چې طالبان دې ته وهڅوي چې هغه د انجونو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړي، همدارنګه د رسنیو په وړاندې د بیان ازادي ته دی احترام کوي او پر مامورینو دغه فشار نه راولي. یا ټول اصول چې حتی ډېر دیکتاتور او استبدادي هېوادونه یې لا پلي کوي هغه د طالبان پلي کوي. زه فکر نه کوم چې دا ناسته دې وڅوانیږي، ځکه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر چې کله افغانستان ته سفر وکړي او همدارنګه په هغه ورځ باندې د روسیه ځنګړی استاد کابل خو ما افغانستان سفر بلوې تعلیم مشران ته ولیدل او دې چې خپل اعلان یې خبرې کړې د دې د ادرس چې کوم اعلان یې خبرې شوې د چین لا ادرس چې کوم اعلان دې نه شپه په یوه کې بریا مسایل ټینګار نه دی سوای چې طالبان باید دا وکی او هغه محل بلکې دا چې پلیر امیانه لهجه یې پلیر نرمه لهجه او لحن وایي چې دې چې په نړیوال اصول له مخې طالبان باید خپل دولتي ساختار یا خپل د سیاسي تمثيلات کې دا بدلون راولي چې نړیوال لپاره د منل کې نو په دې کې شک نه چې بریا مسایل به یادونه وشي وسی اما د تصمیم ګیری کوم مسله چې دا هغه به داسې نه وي چې طالبان چې دغه و نه کړی نو د دې په وړاندې به دا فشارونه د هیوادو لخوا وارد شي
تشکر آقای آزاد. چانس خوب جناب آقای طارق فرهادی تلگر مسائل سیاسی را با خود روی خط داریم. آقای فرهادی سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوید؟
بله صدایتان را میشنم. سلام به شما و به شنوندگان عزیز،
خوش آمدین. جناب آقای فرهادی، میگم که مشنازین در جریان هستین، بعد از وضع یک سلسله محدودیت های اخیر از طرف حکومت طالبان بر بانوان که سبب واکنش های گسترده جهانی شد، چین یک نشست را میزبانی میکنه امروز و فردا در مورد افغانستان که در او نماینده های کشورهای همجوار افغانستان مثل پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، جمع اندونزیا و قطر و روسیه در او اشتراک دارند. این در حال است که همچنان همزمان با این نشست دیگه در شهر آنشویی با ترویکا پلاس که در او سه قدرت جهانی روسیه، چین و ایالات متحده جمع پاکستان اشتراک خواهد کردن برای خواهد افتاد. در آغاز قرار نبود که چنین یک نشست یا رسانه‌ای نشده بود که برای بیفته. ایالات متحده هم وارد شده و تاماس وست تاکید کرده که در این نشست اشتراک میکنه. چرا این دو نشست همزمان برگزار میشن به نظر شما؟
خب بله، به خاطر که هیئت ها هم یک دفعه در یک کشور سفر میکنن و هر دو نشست به نزدیکی یکی دیگر هستن، هم جوار هستن از نگاه جغرافیایی هم، و در نشست ترویکای تلسای آفته بازم سفیرای که مختص هستن به موضوع افغانستان که یکیش تاماس وست باشه، یکیش زمیر کابلوف باشه و یکیش صادق خان باشه از پاکستان و همتای ایرانیشان می باشند. ترویکای تلسای آفته مثل
بله.
سابق
بله.
اما نشستی که در با وزرای خارجه شد، وزیر خارجه ایران هم بوده، وزیر خارجه روسیه هم بوده، وزیر خارجه پاکستان هم بوده و وزیر خارجه چین هم بوده و سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم بوده.
بله.
دلچسپیست که وزیر خارجه پاکستان شاید که 4-5 روز بعد وزیر خارجه نباشد.
بله.
که در پاکستان وضع سیاسی در حالت بسیار تلاطم است.
بله. و امکان داره عمران خان رأی اعتماد نگیره دوباره. بله. آرا را نگیره. بله.
امکان داره که تمام روابط پاکستان نظر به حکومت طالبان فرق کنه.
بله کاملا. اما خب در این نشسته که میزبانیش چین و ابتکار راه اندازیش چین گرفته، این در حال است که خب برقمی که پیشتر مهمان محترم ما جناب آقای آزاد گفتن، در پشت پرده ای که خب روی موضوع افغانستان بحران بشری و ایجاد تشکیل یک حکومت فراگیر صحبت میشه، هم چین علاقمند است که یک بلاک از کشورهای منطقه را با خود داشته باشند. چقدر به نظر شما این مسئله میتونه عملی باشه و حقیقت داره؟
خب برای چین افغانستان یک نقطه است. چین از قرن 14 از وقت دایناستی مین با تیموریان در هرات روابط داشته، اما با مو روابط همسایگی و دوری و دوستی بسیار خوش بوده. خب شکی نیست که آمریکا منطقه را ترک کرده و خود آمریکا میره گفته که ما دیگر در این منطقه منافع استراتژیک نداریم. معلوم داره که چین علاقه داره که باید ببینه که معادن افغانستان چطور میشه، میدان بگرام چطور میشه، اما چین یک چیزی داره که بسیار انتظار قابلیتش داره. اگر 5 سال دیگه لازم باشه که انتظار بکشه، انتظار میکشه. متأسفانه فعلا همین مسئله اویغورها و تروریسم که چین متضرر بسازه برشان مایم است از اوقات نمای طالبان یک روابط نزدیک داره چین. حتی یک ماه پیش از سقوط حکومت غنی چین ملا برادر در معاونی وزیر خارجه ملا برادر در چین پذیرفت با قالین سرخ. در حقیقت اینا میخواهند با طالبان یک روابط نزدیک داشته باشند و چیزهایی که در افغانستان میگذره زیر کنترل داشته باشند. چین میفهمه که افغانستان لیتیوم داره. در سفر اخیرش که وزیر خارجه آمده بود، دو کمپانی لیتیوم چینی آمده بود امرایشان. اما اینا میفهمه که اول باید افغانستان به رسمیت شناخته شود، بعد از اون باید قراردادهای بزرگ امرایشان امضا شود. بیش از اون نمیشه از نظر قوانین بین المللی. و بعد از اینکه وزیر خارجه چین از کابل حرکت کرد، باز اگه اعلامیه کشید گفت که باید که در افغانستان حکومت همه شمول باشه. خود همیشه طالبان حساسیت
شد. بله. تشکر آقای فرهادی.
من نه فرهادی سب آزاد سب کچیر دستاس پا وینا و ده فرهادی سب پا وینا چین او روسیه دیو ده سیمه ایز حیوادون دیو بلاک پا جوڑاولو یا ده جوڑاولو اراده لری او ده غوند سمبولی کی. نو آیا ده طالبانو ده اوسنی حکومت موقف په دې برخه کې زی ځکه د طالبانو اړیکو ته چې د روسی او چین سره قتل کیږي، دوی د خو اړیکو غوښتن کړي د چین او د روسی سره. د تیرو ناسنه معلومه شوې ده په هغه وخت کې چې د جمهوری نظام دوی د سفرونو او ناسنه جواته ده چې دوی د خو اړیکو غوښتن کړي او ظاهرا هم دا ویل دي. ولی دوی موقف به بدسی بل دا چې آیا چین که چیرته بلاک جوړی خپل ګټ په افغانستان کې خوندې ساتل شي، البته اقتصادي ګټې کوم چې ورته فرهادي صاحب اشاره وکړه چې د خامو موادو چې افغانستان ډېرې زیرمې لري د لیتیم موضوع ده. نو مهرباني وکړئ. بله آزاد صاحب.
آقای آزاد صدای ما رو میشنوید؟
بله ما میشنوم. شما صدای ما رو دارید؟
بله صدای شما رو داریم. بفرمایید.
تر دې وړاندې چې دغه بلاک جوړول هڅه وشي، زموږ په یاد چې په 2011 کې دا هڅه وشوله او هغه مهال چې پروژې کې ځینې ناسې وشوې، روسانو چین او د ایران ترمنځ ډېرې ناسې وشوې او یو بلاک رامنځته کېدو هڅه وشوله چې په 2011 کې د افغانستان لپاره کومه ستراتیژي چې متحده ایالاتونو جوړه کړله په هغه کې نه یوازې د افغانستان یادونه سوې وه، په اندوان کې افغانستان، جنوبي آسیا او د هندوستان یادونه سوې وه. هندوستان هغه هېواد و چې په تېرو شلو کلونو کې په هغه مسایلو کې، په هغه جګړه کې چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې نوم ورکول سوی و، په هغه کې اصلا شکیل نه و. د افغانستان دولت سره دواړه ښیزې اړیکې درلودې، ځینې پروژې د پارلمان د ودانۍ جوړولو تر څنګ ځینې ټیمونه یې جوړ کړل، لاکن دومره زیات غچ نوم ورکول په هغه ستراتیژي کې دا په دې معنا و چې دغه بلاک د مخنیوي هغه وخت شو. بیا وتوانېدل چې د امریکا په خپلو استخباراتي یا سیاسي ډیپلوماتیکو ظرفیتو په اساس وتوانېدل چې دغه بلاک مخنیوي وکړي او هغه بلاک په خپله رامنځته نه شو. او اوس هم دغه ناستې غندنه هندوستان کړې ده. نو په ټوله کې موږ ویلی شو چې بلې وو بېرته بیا د همغه بلاک د جوړونې هڅه روان ده. دا چې د چین لیوالتیا دلته څومره ده، چین د 2014 کې چې په لومړي ځل باندې خبرې پیل شوې چې بهرني ځواکونه به د افغانستان څخه ووځي، په لومړي ځل د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه او دغه نه وروسته چین علاقمندي ډېره زیاته شوه او ډېره هڅه یې وکړه چې په ډېرو سترو پروژو کې دی هلته خپل فعالیت ولري چې مخنیوی امریکا کوي.
آزاد صاحب، هدف مې دا و چې که چیرته دا بلاک جوړیږي دوی د غرب سره په یو رقابت کې بیا کولی شي چې په سیمه کې خپل اقتصادي ګټې خوندي کړي، خصوصا په افغانستان کې. او بل د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ موقف دی چې که چیرته بلاک جوړیږي د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ موقف به څه وي؟
د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ موقف په تیرو څو کلونو کې کله چې د جمهوریت دولت یا واکمنۍ وه، په هغه مهال هم طالبانو د هغه هېوادونو سره چې تاسو مخکې یادونه وکړه لکه چین، ایران او روسیا، د هغو سره اړیکې ځکه پاللې چې هغه د امریکا مخالف هېوادونه دي او هغه مهال طالبان د امریکا سره په جګړه کې وو. لکن طالبانو راتګ سره سم زموږ په یاد کله چې د بهرنیو چارو موین وټاکل شو، ښاغلی عباس ستانکزی یې په خپل معرفت کې وویل چې امریکا باید بېرته راشي، امریکا باید دلته ستانکزاري وکړي او موږ د امریکا سره د اړیکو جوړولو هڅه کوو. یعنې دا په دې معنی چې طالبان هر هغه چاته چې په اوسني وضعیت کې، چې په کوم وضعیت کې طالبان قرار لري، هغه د پښیمه کې ډېر کمزوري هېوادونه لکه نیپال او بوټان، دا هم د افغانستان لپاره یو ناسته سره کوي، طالبان هڅه کوي چې هلته وزور ولري یا وړیکې ولري. خو طالبان په خپله اوسنۍ واکمنۍ نه داخلی او نه بهرنی پالیسی او ستراتیجی لري د سیاست په نامه باندې یو پیراګراف د دې لادرس نه دی خپور شوی او د بهرنی او پالیسی لمخې یا ستراتیجی لمخې دی هیڅ نه لري نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې داسې یو ځانګړی موقف ولري چې هغه دې وڅوانیږي چې د خپل پالیسی او ستراتیجی لمخې دی هغه بلاک یا دغه هیوادونو ملګرتیا
وکړي. مننه آزاد صاحب، بحثه ډیرو بخښي خبرم په ګل بدله چې ما ستاسو خبره قطع کړه. د سیمې او نړۍ د خبرونو د اورېدو وخت را رسیدلې، بحث بیا هم دوام ورکو. تاسو یو اورېدونکو نه هیله کوو.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف میشنویم. بعد بس خوده با مهمانای محترم دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. همزمان با وضع محدودیت های طالبان بر زنان، به ویژه بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته است که در پاسخ به این اقدامات طالبان، آنان نیز باید محدودیت‌های را بر این گروه وضع کنند. هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، روز چهارشنبه 30 مارچ با نشر بیانیه خواستار پایان دادن به معافیت سفر مقام‌های طالبان به بیرون از افغانستان شده و نیز گفته است که از برگزاری نشست‌ها با این گروه که باعث اعتباردهی بانان می‌شود جلوگیری شود. مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر از کشورهای کمک کننده به ویژه ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و اتحادیه اروپا خواسته است که در این باره اقدامات جدی را روی دست گیرند. طالبان در حدود دو هفته گذشته محدودیت‌های تازه را علیه زنان و دختران افغان وضع کردند که این کار آنان واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشت. مقامات طالبان تا تهیه این خبر در این رابطه ابراز نظر نکردند. سازمان عفو بین‌الملل از تداوم بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان دادن به خشونت‌ها علیه خبرنگاران شده است. این سازمان روز چهارشنبه 30 مارچ در رشته پیام‌های توییتر نگاشته است که در تازه‌ترین مورد طالبان خالد قادری، یک خبرنگار افغان را در ولایت هرات بازداشت کردند و تاکنون از سرنوشت وی خبری نیست. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان امروز و فردا پنجشنبه در چین در مورد وضعیت افغانستان ملاقات میکنند. وزارت خارجه چین گفته است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز در این نشست دعوت شده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، امروز چهارشنبه گفت که آقای متقی در رأس یک هیئت به چین رسیده است. در این زمان رویترز به نقل از وزارت خارجه آمریکا و چین گزارش داده است که ایالات متحده، چین، روسیه و پاکستان یک نشست ترویکا پلاس را در چین برگزار می‌کنند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی نیز در این هفته جهت بحث روی مسائل موجود در افغانستان با همتایان چینایی، روسی و پاکستانی خود ملاقات خواهد کرد. بانک جهانی 4 پروژه به ارزش 600 میلیون دلار را در افغانستان به دلیل نگرانی از تصمیم رهبران حکومت طالبان در خصوص ممنوعیت دختران مکاتب متوسطه و لیسه متوقف کرده است. بانک جهانی گفته است که این پروژه ها که قرار است از طریق صندوق بازسازی افغانستان تمویل شوند، در بخش های زراعت، آموزش، صحت و معیشت آماده اجرا بودند. این بانک با اشاره به نگرانی عمیق خود در مورد ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب متوسطه و لیسه سوی طالبان گفت که رهنمودهای این بانک مستلزم تمام فعالیت‌های تمویل شده توسط ARTF برای حمایت از دسترسی و برابری خدمات برای زنان و دختران در افغانستان است. مسئولان بانک جهانی گفتند که این 4 پروژه تنها زمانی برای تایید به کمک کنندگان ARTF فراهم می شود که بانک جهانی و شرکای بین‌المللی درک بهتری از وضعیت داشته و اطمینان داشته باشند که اهداف پروژه ها می تواند برآورده شود. اما به گونه فوری مشخص نیست که این مهم چه زمانی محقق خواهد شد. پس از مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، ایالات متحده نیز هفته گذشته مذاکرات خود را با مقامات طالبان در دوحه لغو کرده بودند. رئیس ارتباطات قصر سفید میگوید که هیچ کس نباید فریب اعلامیه روسیه را در خصوص کاهش عملیات نظامی آن کشور در حومه کیف بخورد. کت بدینگفیلد به خبرنگاران گفت که هر گونه تحرکیت قوای روسی تجدید قواست، نه عقب نشینی.
هر تحرک قوا در اطراف کیف به معنای اعزام مجدد است، نه خروج قوا. و جهان باید آماده یک حمله بزرگ بر دیگر نقاط اوکراین باشد. همه باید این انتظار را داشته باشند که ما شاهد حملات در سراسر اوکراین خواهیم بود.
پیش از آن روز سه‌شنبه جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، یک جا با صدر اعظم سنگاپور در قصر سفید گفت که منتظر بود ببیند روسیه در مذاکرات جاری با اوکراین چه پیشنهاد می‌دهد و چگونه مسکو حضور نیروهای خود را اصلاح می‌کند. با این حال صبح روز چهارشنبه در اثر اصابت یک میزایل بر یک ساختمان چند طبقه در شهر دونتسک تحت کنترل شورشیان چندین طبقه ساختمان تخریب شده و تاکنون از 2 کشته و 4 زخمی گزارش شده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز چهارشنبه گفت که کار مثبتی بود که اوکراین یک پیشنهاد ویژه‌ای را در مذاکرات استانبول ارائه کرد، اما افزود که هیچ پیشرفتی وجود ندارد.
یک فاکتور مثبت است. در کل تا کنون باید گفت که نمی توانیم هیچ چیز امیدوار کننده و یا پیشرفت را بیان کنیم. هنوز کارهای بسیار بسیار زیاد مانده که انجام شود. بر اساس قانون اساسی ما نمی توانیم با کسی در مورد سرنوشت قلمرو فدراسیون روسیه بحث کنیم.
با این حال ماتیوز موراویکی صدر اعظم پولند امروز چهارشنبه گفت که کشورش گامهای را در راستای ختم واردات نفت از روسیه تا اخیر سال 2022 روی دست میگیرد.
شنوندگان پایسو دیشای представляем найбарже радикальне.
امروز ما سختگیرانه ترین برنامه را در اروپا برای دور ساختن هیدروکاربن، نفت و زغال روسیه ارائه می کنیم. تندروانه ترین برنامه نیاز است. از قبل به پیمانه وسیع اتکای خود را بر نفت روسیه کاهش داده ایم. به همین دلیل است که سعی کرده ایم تا سایرین را متقاعد سازیم که از ابزار باجگیرانه رئیس جمهور پوتین نه برای هفته ها و ماه ها بلکه برای مدت طولانی دوری جوییم.
پولند استدلال میکند که پول حاصل از صادرات نفت و گاز به تلاش های جنگی روسیه دامن میزند و این باید متوقف شود. و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که با شورشیان حوثی‌ها که پایتخت یمن را در اختیار دارند می‌جنگند، آتش‌بس یک جانبه ای را از چهارشنبه آغاز کردند. شورشیان حوثی این پیشنهاد را بدون بازگشایی کامل بنادر کشور توسط ائتلاف بی‌معنی خوانده و آن را رد کردند. هنوز مشخص نیست که آتش‌بس یک جانبه تا چه زمان ادامه خواهد داشت و اگر حوثی‌ها به آن عمل نکنند، ائتلاف چگونه پاسخ خواهد داد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.1550.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په خبرونه کې په چین کې د جوړیدونکو او جوړ شوي همزمانه دوو غونډو په اړه په خبرونه کې غږیږو چې دواړه غونډې د افغانستان په تړاو جوړې شوې دي. په یوه غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي، په بله غونډه کې به چې په څنډه کې جوړیږي چین، روسیه، امریکا د پاکستان په شمول پکې ګډون لري چې د غونډې کوربتوب د افغانستان لپاره د چین خاص استازی یوشا یونګ کوي. نو درنو اوریدونکو، په همدې موضوعاتو ده چې چین څه علاقمندي لري د افغانستان په مسایلو کې، څومره به دغه غونډه نتیجه ولري د افغانستان دپاره، همدغه هیوادونه چې راټول شوي دي د افغانستان په مسایلو خبرې کوي، په چین کې څومره ورته د افغانستان مسایل مهم دي نظر خپلو ګټو ته. نو د قدرمن میلمنو سره باسه دوام ورکړه.
میهمانای محترم برنامه، جناب آقای نجیب الله آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی اجتماعی هستند که در این برنامه که همکارم نوشا باشنا و ما حفیظ آصفی میزبانی میکنیم حضور دارند. با تشکر از هر دو مهمان، بفرمایید بانو آشنا.
مننه آزاد صاحب. د افغانستان دوانه وضع ته پکاتو، بشری وضعیت ته پکاتو، لوګې ته پکاتو، البته دا ټول مسائل چې تاسو ورته د اول پوښتنه په جواب کې هم اشاره کړې، ټول ته پکاتو به هم تاسو فکر کوئ چې چین خپل اقتصادي ګټې په افغانستان کې مهمې دي، همدارنګه نور هیوادونو ته چې تاسو وایي ګټه غواړي چې یو بلاک جوړ کړي د افغانستان مسائل ورته یو سمبولیک بڼه لري، یادولې فکر کوئ چې خپل اقتصادي ګټې او خپل سیاسي مسائل ورته ډیر مهمې نظر د افغانستان روان وضعیت ته او که غواړي چې د بشري ناورین ته په افغانستان کې د پایټه کې کیږي.
شپه دې کې هیڅ شک نشته، دا یو طبي خبره ده، طبي بحث دی چې ټول هوادونو ته هر فرد ته هر انسان ته همیشه لومړیتوب خپلې ګټې دي. نو په دې ناسته کې په نورو ناستو کې تر دې وړاندې ورس او وروسته به د افغانستان په نوم چې کومې ناستې ترسره کېږي په هغه کې به هیوادونه له بده مرغه اوسني سیاستونه په نړۍ کې یا اوسني سیاسي او اقتصادي نظامي رقابتونه د دې باعث شوي دي چې هر هیواد لومړیتوب خپلو ګټو ته ورکوي، هغه که د بل هیواد حدسونه هم په تاوان او په زیان تمامېږي. نو لومړیتوب د دې ټولو هیوادونو خپلې ګټې وي. دا چې افغانستان ته به کومه ګټه رسېږي، یو تر ټولو مهم بحث دا دی، تر ټولو لویه ګټه افغانستان ته دا رسېږي چې په اروپا کې چې کوم تحولات راغلله د روسیې برید پر یوکراین باندې، د نړۍ ټوله توجه دې مسلې ته سوه، د یوکراین او د روسیې مسلې ته سوه. او تر دې د افغانستان وضعیت د خبرونو د سرټکو څخه لرې سوی و. یو تر ټولو عمده ګټه همدغه ده چې افغانستان یو ځلې بیا د خبرونو هغه سرټکی ګرځي او نړۍ ورته متوجه کیږي چې دا نن یک سبا وي که لس کاله وروسته وي، خو لای مکه دومره ځنډ نه کوشي. نو د افغانستان مسله باید حل شي. دا چې دا هیوادونه د افغانستان د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یا په افغانستان کې د روان وضعیت په وضعیت کې د بدلون لپاره څومره کولای شي چې تګرات اولي بیرته همدغه خبره ده چې د دې ګټې بیرته په افغانستان کې د په ظاهر د یو ښه حالت کې د دې ګټې دي. که چیرې په افغانستان وضعیت همداسې پرېښول کیږي، د دې خاورې څخه په تیرو په ځانګړي توګه په تیرې څلوېښتو کلونو کې ډېره سوء استفاده شوې ده، او بیا په پای کې د همدې خاورې څخه ډېر هیوادونو ته تهدیدونه زیږیدلی دي. هغه د متحده ایالاتونو لوړې جګې ودانۍ وې، او هغه که په اروپا کې پیښې وې، هغه که د نړۍ هغه نورې ترهګرۍ ډلې وې چې په نړۍ کې ترهګرۍ کوي، خو د یو روزنځایونه یا پټنځایونه په پاکستان او بیا عملیات او تمرینات په افغانستان کې و. نو د دې ویرې د مخنیوي لپاره به دا هیوادونه تر یو بریده پورې لا هڅه وکړي چې په افغانستان کې داسې وضعیت رامخته نه شي چې بیا دې دوی ته ګواښي. په ځانګړي توګه هغه هیوادونه ته چې په سیمه کې دي او افغانستان تر پولې لري او افغانستان ته نږدې دي، چې دا به په غیر مستقیم ډول د افغانستان سره ګټه وکړي، یعنې د دې د ګټو خوندیتوب به همدغه وي. خو یا په ټول کې څه په لوی کې په لوی وتر یو بریده پورې دای توانې د لېټ چې خپل ګټه خوندې کې یو غټ قوي بلاک رامنځته کیږي د غټ په وړاندې یا د ناتو په وړاندې. زه فکر کوم چې ځینې ننګونه ده د لوی قدرتونو لکه ناتو ته وزیړول شي. اما دا چې افغانستان په خپل څنګه کولای شي، تر ټولو مهم بحث دا دی چې په افغانستان په مسایلو باندې په دالند کې وایي په تیرو شلو کلونو کې په لسګونو نه سلګونو ناستې وشوې. کله چې هلته دولت و، کله چې هلته طالبان جنګېدل، هم هر میاشت کې نو په کال کې ګدرې لویې ناستې په نړۍ افغانستان خپل وضعیت په افغانستان کې بدل نه سو.
بله اساس ظاهرا کولی دل شي امدغه هیوادونه چې وسه افغانستان د استاذ سره چې د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر دی دوی سره کینی په وار وار د افغانستان د بشری وضعیت د سماولو او د ټولو مسایلو ته چوس پخپرونه کې په باسو شو. زه به یو بیرته نه یادوم د دې مسایلو د سماولو پختن غوښتنه ورنه کړی ده. اما تر اوسه پورې د همدې هیوادونو چې وسر سره خبرې کوي په چین کې رضایت نه دی حاصل کړی او طالبان تر انتقاد لاندې دي. فکر کوي چې د افغانستان د حکومت استاد، د طالبانو د حکومت استاد چې اوسل تګډون کوي، دوی به څه ووي په کومو اجنډا به د دغه هیوادونو د استاد سره خبرې وکړي؟ افغانستان ته به څه راوړي، لاسته راوړنه به څه؟
وري عموما په سیاست کې تل تحلیلونه داسې وړاندې کیږي چې تاسو د یو حکومت یا د حکومت د استاد یا د واکمنانو مخکنی تجربو ته ګورئ، دغه ظرفیتونو ته ګورئ، دغه پالیسۍ ته ګورئ. تر اوسه پورې په تېرو اوو میاشتو کې چې څومره ناستې د افغانستان لپاره سوي دي، یا چې کومې دوه اړخیزې درې اړخیزې یا وړې ناستې هم سوي دي چې په هغه کې د طالبانو استازیتوب په ډېره بریده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متقید کړی دی، په هغه کې موږ داسې څه ونه لیدل چې دغه څخه توقع وي. داسې څه څخه مې معنا دا ده چې د ستراتیژیو د پالیسۍ د مخه، د ډیپلوماسۍ د مخه، همدارنګه د سیاسي ظرفیت له مخه هلته هیڅ نه وایي. وادنه یو پښتنه به دی همدغه و چې هغه ډېره په کلیوالي لهجه به په ډیپلوماتیک سټیج باندې د رسمیت پیژندنه غوښتنه کوله. رسمیت پیژندنه دپاره تاسو په افغانستان کې اساسي قانون نه لرئ، د دې ترڅنګ فرعي قوانین نه لرئ، د دې ترڅنګ سیاسي ساختار تعریف نه لرئ، د خپل ولسونو د حقونو تعریف نه لرئ چې د ولس حق څه دی او مسؤلیتونه یې څه دي، او د یو په وړاندې د دولت مکلفیتونه څه دي، او د دولت په ټوله نړۍ کې د دولت یا په ځانګړې توګه اجرایه قوه په وړاندې د یو اپوزیسیون وي د څار لپاره هغه نه لرئ. کله چې دا تعریفونه هېڅ نه وي، نو زه فکر کوم چې د طالبانو استازیتوب هلته د دې یوازنی خبره به همدغه وی چې بس موږ و پیژنې پر رسمياتو د دې رسر کې جندل د لپاره هیڅ د لایل هیڅ سنات ور هیڅ ډیپلوماسي هیڅ لابي موجوده نه ده چې دا به د فکر کوم چې به تاسو له تاسو په خپل یو نو په څون کې چې افغانستان تر اوري هیڅ بنه راوړي لکه نور هي نور ناشې کې ستاره نه ول.
تشکر جناب آقای آزاد. آقای فرهادی همیشه هم که آقای آزاد هم اشتراک کردن در حال حاضر که طالبان با واکنش های بسیار شدید روبرو هستند، آیا مسئله به رسمیت شناختن طالبان در این نشست که ظاهرا برای روی مسئله بحران بشری، کمک ها به مردم افغانستان، ایجاد حکومت فراگیر متمرکز هست، چون این یک مسئله مطرح خواهد شد؟ یک، و در صورتی که چنین مسئله مطرح شوند، آیا کشورهای حاضر اینا مسئولیت از این را گرفته میتونند در برابر جامعه جهانی که طالبان را به رسمیت بشناسند؟ بفرمایید.
خب آقای سین، سوالتان یادم نره، من یک گپ دیگه هم داشتم به اینجا.
بفرمایید.
این کشورها که از بحران بشری گپ میزنه، چین، بحران بشری خب پیسیش کشورهای غربی میتر. سبا در لندن یک کنفرانس است و در اونجا امکان داره که $1.5 میلیارد جمع شود.
بله.
و 347 میلیونش انگلستان میتر، امکان داره که امریکا باز یک 300 میلیون دیگه بتا، امکان داره که اروپا باز یک 300-400 میلیون دیگه بتا. این چین و اینا که کنفرانس میگیرن به نام بحران بشری، باز یک تیاره روان میکنن که بینش $50,000 کمپل میبر.
بله بله.
اینا سیاست بازی میکنن یک ذره. اصلا فعلا باز هم امی غرب است که کمک های بشری را به افغانستان میرسانه، و باز هم امی غرب است به حال ایران مانده که چطور کنه که از یک طرف میخواهد که دیگه که طالبان به اصطلاح جود کنه و گپ نزنه، و از طرف دیگه باز هم نمیخواهد که در کلینیک ها اطفال از سوی تغذیه هلاک شوند.
بله.
چین و روسیه و اینا هیچ از کلینیک گپ نمیزنن، از عکسایی که ما شما در افغانستان میبینیم گپ نمیزنن.
خب اونا سر مسئله حفظ حقوق بشر و اعاده حقوق زنان گپ نمیزنن، چون خودشان در کارنامه خود، در پارچه امتیان خود نمره بلند ندارن در این مورد.
بله. و برسمیت شناختن که از باز در برسمیت شناختن اینا، چون به اگه جماز روک دارن ایران و اینا میگن که نه ولی حکومت طالبان خو قابل قبول نیست، باید اما شمولتر شوه و ای گفا، و رابط چین و ایران، رابط روسیه و ایران مهمتر است از اینکه در کال فورا طالبان ها بشنستن. بله. از اون خاطر است که اونا میگن که
این مسئله مطرح نمیشه به نظر شما، مسئله برسمیت
شناختن با بسته کردن مکاتب دختران، طالبان برسمیت شناختن خود به یگان آینده نامعلوم موکول ساختن.
بله. و همچنان ببخشید که شما را قطع کردم خانم آشنا و آقای فرهادی، و کمک هایی که شما به اشنام بردین که در لندن مثلا احتمال زیست که جمع شود، خب او هم به یک مدت نامعلوم و معلق باقی خواهد ماند تا اینکه طالبان دوباره تجدید نظر کنن در وضع محدودیت هایی که اخیرا وضع کردن. درست است؟
دو رقم کمک است. کمک هایی که به تعلیق آمده، کمک هایی بود که هیئت آمریکایی در دوحه باید همراه طالبا مذاکره میکرد و عبارت از کمک با بانک مرکزی است.
بله.
و این که پول چاپ شود. کمک های بشری را جهان قطع نمی کنه. حتی اگر طالبان مکاتب بسته کنه، که دختران مکاتب دختران را بسته کده، اما جهان مسئولیت از این را نمی خواهد بگیره که در افغانستان در کلینیک ها مادران وفات کنن و اطفال وفات کنن، و امیال امنیستی انترنشنال گفته که 13,000 طفل در افغانستان هلاک شده، و دیروز مارتین گریفیت معاون سرمنشی ملل متحد در کابل بوده و او در یک شفاخانه اندیرا گاندی رفته و در اونجا عکسای از اطفال برآمده که پیش از وقت تولد شدن، و به اصطلاح بسیار بحران بشری در افغانستان جاده است. و این کمک هایی که سبا در لندن جمع میشه، این نوع کمک هاست. و روسیه یا چین وقتی که یک نماینده شون نه امروز یک تئوری کلان نه که دامنش کمپل دیگه چیزی گپ نیست. و یا امروز رستفیل چین برای 400 فامیل برنج تقسیم کرد، 400 فامیل. یعنی پیمانی کمک هایی که غرب میکنه هنوز هم به افغانستان بسیار فرق داره از پیمانی کمک هایی که کشورهای دیگه حرف میزنن و میکنن. و از اصلا طالبان باید متوجه باشند که روابط خود با غرب بهتر بسازند. اگر میخواهند که از زیر تحریم ها و اینا خلاص شوند، روابط خود با غرب بهتر بسازند. در اون صورت است که در شورای امنیت باز با آسانی میشه که یک رأی باشه که در ماه سپتامبر مثلا حکومتشان شناخته شد. ولی طالبان فکر نکنند که حالا ما به چین رفتیم، چین بر ما یک سیگنال خوب داد، ما دیگه اینال شناخته میشیم. نه اطور نیست.
تشکر خواهی فرهادی.
مننه فرهادی سب.
مننه تاسم.
آزاد سب، پدس حال که چه دامحال در روسی او امریکا پاملرنه ټول اوکراین ته وختده، لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې مویل او دواړه لوی قدرتونه د نړۍ په دې کانفرنس کې ګډې چین په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان په سر خبرې کوي. فکر کوي چې کومه ملموسه نتیجه به د دوی د خبرو نه د افغانستان په تړاو الله سرهش
د افغانستان په کلاوې وزنوي نتیجه هم دغه کوم چې یادونه وکړه چې هدا اقل افغانستان بیا د نړۍ د توجه په وړګزي، اما تر دې اخوا زه فکر نه کوم چې د افغانستان د پاره دې څه لاسته راوړنې وي، ځکه د سیمې هیوادونه په تیر شل کلونو کې او بیا په تیر وو میاشتو کې د دې ټول تمرکز پر دې و چې دوی څنګه وتوانېږي چې د ځان په ګټه کار وکړي، نه د افغانستان لپاره. په افغانستان کې په تیر شل کلونو کې بیا د جمهوري دولت سقوط نه وروسته چې څه پېښ شول، په هغه کې یوه هیواد هم د سیمې هیوادونه 1% مثبت رول هم نه دی لوبولی، حتی د افغانستان د ولس دپاره هم چې تر ټولو ډېر اړتیا ورته د اروپایي اتحادیې نه راوروسته تر ټولو لوی سازمان چې د اسلامي هیوادونو سازمان ته ویل کېږي په پاکستان کې دوی ناستې د افغانستان د موضوع یا اجنډا تر نوم لاندې ترسره کړې، اما دواړې ناستې په دوایا باندې ختمې شولې، یعنی هېڅ څه ونه شول د افغانستان د ولس لپاره. پرې بېش دوه خواته سیاسي راکړه ورکړه، سیاسي ساختار یا د اوسني واکمنانو لپاره. نو زه فکر نه کوم چې د دې ناستې سره افغانستان ته په مستقیم ډول کاغه د افغانستان ولس وي او کاغه د افغانستان اوسني واکمنان طالبان وي. دغه لپاره دې څه مطرح نشي، طالبان یوازې همدا خبره لري. طالبانو سرپرست بهرنیو چارو سرپرست وزیر به یوازې د همدې خبرې سره ځي، دغه خبره به هلته کوي چې بس موږ د خدای لپاره ومنئ، ځکه دا کار ثواب لري. نور تر دې اخوا نور هېڅ هم نشته، ځکه د وینا دپاره دی څه لري نه ستراتیژي پالیسي نشته. د افغانستان دپاره بس مثبتې پایلې ونه لري. دا ناسته
همداسې چې د اوکراین مسلې د روسیې او د امریکا لپاره د خبرونو سر ټکی شو او د یعنی ډیر مسائل تر اغیز لاندې راغلل، هم څه فکر نه کوي چې په افغانستان کې د وروستي د طالبانو اعمال یا د کلنې چې البته ډیر زیات خبرګونونه راو پرول، په چین کې د افغانستان په تړه او بس هغه اجنډا بدل کی یا په ډیر بس شي، فکر نه کوي چې دا مسائل ډیر د پام وړ دي؟ ظاهرا خوندغه هیوادونو چې اوس تاسو دومره هیلمن ورته نه استی چې کومه ملموسه نتیجه به ترلاسه شي، همدې هم جدي خبرګون خودلې، ولې بیا هم فکر نه کوي چې دغه روسي عمل به د چین د خوندو باسم یو څه جدي کې د افغانستان په تړاو؟
ګورې د نړۍ تاسو د کوو ګورو چې کله لوی قدرتونه د یو د یو کرنی په وړاندې عکس العمل شي، نور هیوادونه ورسره تعقیبوي، نور هیوادونه هم همدغه خبره ورسره او فرمالتي. نو د طالبانو اخیری کومې کړنې یا فیصله چې په دې کې هیڅ شکرسته په نړیواله کچه خبرګونه دا و فارول، لکه کوم مشخصا موږ دې تراسو چې په کوم حال چې طالبان د افغان دولت سره سخت جګړه کې ول، د دې ټول ترګل په چین کې کیږي. همدارنګه کله چې چین په د طالبان راتګ وروسته په افغانستان په چین کې د افغانستان سفارت چې د افغاني سیاست په اصطلاح باندې لوی دی سفارتونو ته وایي، لکه په چین او امریکا او روسیا او دې ځایونو کې لومړی سفارت و چې سفیر پخوانی سفیر دیته اړ سو چې په رسمي ډول باندې سفارت چینایي چارواکو او د طالبانو استازو ته وسپاري. یعنې د دې اړیکې تر دې بریده پورې وي چې چین په غیر مستقیم ډول یو ډول رسمیت ورکړي، هغه د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري چې د مرسته بلکې وکړله. زه فکر کوم چې بلې وو تر یو بریده پورې به دغه مسایل د یادونې وړ وي، په دې به خبرې وسي، ځکه دا ډېر تازه مسایل دي او دا داسې مسایل دي چې هغه په ټول نړیوال اصول او عرفونو د بشر په حقونو کې په ټول ادیانو کې د ذکر پر ذکر باندې ټینګار د بشر تر ټول لومړی حق او حقوق د شریعت څخه هیڅوک سترګې نشي پټولای. په دې باندې یادونه وشي د نړیوالو رسنیو باندې همدارنګه نور کارونه چې په آخر کې طالبانو وکړل. اما دغه د فشار د عالی په توګه چې طالبان ته دا شی وایي چې دا شی ونسونه دغه څه ستاسو کېږي زه فکر نه کوم چې دغه بریده دا
نه مننه د خبرونه ورسته شی ویلي پښتنه مترکیږي هله د چلند ثوابونه
بله. جناب آقای فرهادی در دقایق آخر برنامه، خب ولی بیشتر از جناح چین و جامعه جهانی صحبت کردیم، اگر از جناح طالبان ببینید که از یک طرف درگیر هستند با مشکلات داخلی و جناح تندرو یک سلسله محدودیت ها را میخواهند که حکومت طالبان وضع کنند، از طرف هم با کمک های جامعه جهانی ضرورت دارند و به رسمیت شناخته شدن ضرورت دارند، در حال حاضر چی موقف دارند طالبان و چی باید بکنند برای دوی بیرون رفت به نظر شما؟
چی باید بکنن؟ طالبان باید یک ریفورم کنن در مابین طالبان، تقریبا یک کودتا باید شود بر ضد رهبران.
و آیا عناصر میانه رو چنین یک قدرت را دارن؟
جوانانشان بسیار پریشان هستن از این روند که گرفته بعد از همایش قندهار، جوانانشان خوش نیستن و بسیار جوانانشان در جنگ هم نبودن، کسایی که در قدرت هستند در بیرون بودن، در یونیورسیتی ها بودن و اینها اگر بتانن که یک چند تا از کلانای خود معتقد بسازن که از امی نظریات سابقه و کنی سال 96 تا 2001 دوری کنن، در حقیقت در این وقت است که باید که اقشار دیگه سیاسی افغانستان هم دست دراز کنن به طالبان و امراشان یک جای شدن. مقصدم عزیز که هر طالبی که میخواهد که از نظریات کهنه طالبان دور شود باید است که یک آغوش داشته باشد پیش اقشار دیگه سیاسی افغانستان. دلیلش این است که طالبان امروز یگانه قدرت نظامی هستند در افغانستان، دیگر قدرت نظامی نیست که اینا را از قدرت دور برانه. اقشار سیاسی افغانستان در خارج افغانستان تار و مار هستند، کلشان در رسانه اجتماعی هستند اما یک جای هم تابال نشدن که یک مجلس کنند. پس طالبان یک حقیقت افغانستان هستند، قدرت پیششان است و یک گروهی هستند که باید خود اصلاح کنند و جوانانشان جلب شوند برای اینکه قابل قبول شوند به باقی مردم افغانستان و او جوانان محسوس‌تر هستند به اینکه باید حکومت همشمول باشد، دیگران باشند، کسانی که طالب نیستند همراهش هم همکار باشند و این حکومتشان ثبات پیدا کنند و بالاخره شناخته شوند.
به نهایت تشکر آقای فرهادی از حضور شما در برنامه و اینکه نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. شب و روز خوش داشته باشین.
از سب دی ورسته پختن پتوګه البته و هیله ده چلان جواب را ترکه دو پختن لرم. فرصت طلب و هیوادونو ته د طالبانو ورستی عمل، البته هغه هیوادونو ته چې پر رقابتي شکل په افغانستان کې خپل ګټ ګوري، هغه ته د طالبانو ورستی عمل څه ډول یو فرصت برابرې د مداخله، بل دا چې کوم هیوادونه چې وسره راټول شي وي دي په چین کې د سیم امکان شته چې د افغانستان په مسایلو کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په دا ډول غونډه کې لکه چین کې چې دایریږي د تقابل په ځای یو تعامل ته سره د افغانستان په مسایلو کې ورسی.
کوم هیوادونه به دغه هیوادونه سره یو ځای شي د افغانستان په مسایلو کې به تقابل په ځای همغږي ته یو مثبت کېدل سره راوبل شي نه فکر نه کوم، ځکه دا د دې پالیسۍ دي چې ترڅونه یې داسې دي. اما په ظاهر هغه بعضې مسایل چې دغه هر هیواد طرفدار دی، ځکه مسایل د بیان د ازادي او د سیاسي ساختار په یوه کې به ممکن همغږي وي، خو دا چې بیا وروسته خپلې پالیسۍ خپلې ګټې څنګه تعریفي دا بل بحث دی. لکه په لوی انځور کې باندې وو دوی کولی شي چې دغسې یو پیغام ټولې نړۍ ته وړاندې کړي چې موږ ټول د دغه کړنو خلاف یو او باید په دې کړنو کې تغییرات راشي. او دا چې په دغه ناستو کې د افغانستان لپاره د طالبانو یا په دوسنی واکمنانو په وسنی وضعیت کې به څومره تغییر راشي دا پته نه فکر نه کوم چې دا یو تغییر دی د ناسو په نتیجه کې راځي. اما کچیرې دغه هیوادونه د فرصت طلب هیوادونه دي، د خپل پالیسي کې تغییر راولي، ځکه تر ډیره بریده پورې باور دا دی چې په کندهار کې کوم ناس تر سره سولې یا کوم کړنې چې طالبان اوس کوي یا کوم تسان چې نیول کیږي، په هغه کې تر ډیره بریده د پاکستان رول دی. دا یو عمومي باور دی، عمومي برداشت دی. نو تر څو چې پاکستان په خپل هغه کې تغییر را نولي، مثلا د مثال په توګه یو هیواد مثال په پالیسي کې تر هغه پورې تغییر نه دي، او هغه تغییر هغه وخت راتلی شي چې نور هیوادونه لکه چین یا روسیا په پاکستان باندې ځینې فشارونه راولي، چې که ستاسو ګټې دلته مهمې دي، که دا زموږ هیوادونو ګټې هم دي او ستاسو ګټې نور هیوادونه لکه د چین او د روسیې ګټې ګواښي، نو دغه بیا په مستقیم ډول که هلته کار وشي، بیا ممکن د دغه فرصت طلبو هیوادونو هغه اندېښنې چې دي ځینې ننګونې چې دوی ته مخ دي د هغو څخه مخنیوی وشي.
ډېره مننه تاسو نه د دواړو قدرمنو میلمنو فرهادي صاحب او آزاد صاحب نه مننه چې په ننني بحث کې ګډون وکړم. وده
برنامه حاضر در اینجا با پایان می‌رسد.
سربیام خدای ماشی.